رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنو اوریدونکو سلام، زه نو شب آشنایم. د دوم پښتو خبری خپرونې په پیل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې کیږي. د اسلامي دولت تروریستي ګروپ نن پرته له شواهدو په سریلانکا کې د چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او هندیان نن د سې شنبه په ورځ د عمومي انتخاباتو په درېیم پړاو کې رایه ورکوي.
قدر مون اوریدونکو، په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم درته لرو. د ننګرهار ګڼ شمېر دینی عالمانو د جګړې په دواړو غاړو غږ کړی چې د سولې او اوربند لپاره کار وکړي.
د خدای د پاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي.
د کندز سوداګر وایي چې که د جګړې په وخت د خلکو د سرمایه ګذارۍ ساتنه ونه شي، سوداګر به له کندز نه ووزي.
په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکړي، څنګه تجارت وکړي، څنګه غریبي وکړي، دا خو دا خو غټ مشکلات دي په دې وطن.
دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس ترته زیبا خادم او سید سلیمان آشنا د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې جوړیږي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي پنجشنبه په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې په هکله د روسیې، امریکا او د چین د استازو دویمه درې اړخیزه غونډه وشي. په کابل کې د روسیې سفارت د سې شنبه په ورځ د اپریل په درویشتمه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان دپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف، د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد او د چین ځانګړی استازی ډینګ زیجین ګډون وکړي. بیان وی ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د افغانستان په حالاتو، په دوحه کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو او همدارنګه د افغانستان د ملي پخلاینې په بهیر هم خبرې وشي. روسیې په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په هکله د درې اړخیزې غونډې بندوبست کړی او کوربتوب کوي چې د افغان سولې په هکله د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د افغانستان د سولې په تړاو اووم سفر پیل کړی دی. د سولې عالی شورا سیمې ته د افغانستان د پخلاینې دپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستي سفیر سفر ته هیله مندي ښودلې ده. د سولې د عالی شورا نطاق جاوید احمد غفور ویلي،
صاحب خلیلزاد وروستي سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو له مخې ټاکل شوی ده چې ښاغلی خلیزاد خپل دغه شل ورځنی سفر په دغه ترڅ کې برتانی، روسیې، پاکستان او هند ته د سفر په لړ کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو د ملاتړ د راجلبولو کوشش وکړي.
په 1990 لمریز کال کې څه باندې 3000 ملکی افغانان وژل شوي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وی په تیر 1990 لمریز کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3023 تنه ملکیان وژل شوي دي او نږدې 8200 نور ټپیان شوي دي. د دغه کمیسون رئیس سیما سمر نن د اپریل په 28مه په دې اړه باندې د خپل کلنی راپور د خپرولو په وخت کې داسې وویل،
په هیواد کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره غواړو چې د جګړې اړخونه سولې ته د تیارۍ لپاره اوربند ومني تر څو د سولې د خبرو اترو زمینه برابره شي او افغانستان له دې جنجاله خلاص شي.
په دې راپور کې ویل شوي چې د وژل شوو کسانو په شمیر کې نسبت 1490 لمریز کال ته 6% کموالی راغلی، خو د زخمیانو په شمیر کې 2.15% زیاتوالی ښیي. د بشري حقونو کمیسون وی چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 3.5% د طالبانو، 12.5% د داعش، 11.5% د افغان حکومت ملاتړو عسکرو او بهرنیانو د خوانه اوښتی ده. تر دې وخته پورې افغان حکومت، نړیوالو ځواکونو او طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې تهران او اسلام آباد په خپلو سرحدونو کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د چټک اقدام ګډه پوځي قطعه جوړوي. یو شمیر ډلې چې په پاکستان او د ایران په بلوچستان کې ډېره دي، د دواړو هیوادونو نه د خپلواکۍ د اخیستلو لپاره مبارزه کوي. حسن روحانی ویلی
و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
په تهران کې د پاکستان د صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې نوې پوځي قطعه د سکم زر کیلومتر سرحدي سیمو امنیت وساتي.
امریکا غواړي چې د ایران د عوایدو د اصلي منبع په وچولو سره هغو پنځو هیوادونو ته چې د ایران د تیلو د واردولو اجازه یې ورکړل شوې وه پای ته ورسی، خو ایران په دې اړه زر عکس العمل ښودلی دی. ویلی دی که یې د تیلو د صادراتو مخه ونیول شي، په منځني ختیځ کې به د بیړیو پر مخ د هرمز ستراتیژیکه تنګې وتړي. نور حال به یې د نوشابې اشنانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه د ایران د تیلو پر وارداتو د لګول شوو بندیزونو په لړ کې له دې وروسته چاته استثنا نه قایلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبه په ورځ نوې پالیسي اعلان کړه او ویل وروسته له هغه چې څو هیوادونو ته خبر ورکړ چې د ایران د تیلو واردات کم کړي، اوس امریکا غواړي دا واردات صفر ته ورسیږي. خو ایران په دې اړه غبرګون وښود او ویل که د تیلو د خرڅولو مخه ونیول شي، دا هیواد به د هرمز ستراتیژیک تنګې وتړي. د ایرانیانو په وړاندې د اقتصادي تروریزم زیاتوالی به د امریکا او د هغه هیواد د متحدینو په وړاندې د ویرې او ناهیلۍ لامل شي. ترکیه هم د امریکا اقدام رد کړی دی. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په یوه ټویټ کې لیکلي، د ایران د تیلو په وارداتو د امریکا فشارونه به د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته ونه کړي، برعکس د ایران اوسیدونکو ته به زیان ورسوي.
موږ د امریکا غږ آشنا راډیونه غږیږو. د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د اسلامي دولت تروریستي ګروپ نن پرته له شواهدو په سریلانکا کې د چاودنو مسؤلیت په غاړه واخیست چې د 300 نه زیات خلک پکې ووژل شول او سلګونه نور پکې د یکشنبې په ورځ زخمي شوي دي. دغه وسلوال د خپل اعماق خبري اژانس له لارې راپورټ په داسې وخت کې خپور کړی دی چې د پایتخت کولمبو اوسیدونکو نن د دې حملو د وژل شوو کسانو په درناوي څو شیبې سکوت وکړ. د سریلانکا جمهور رئیس د 300 زیاتو کسانو د وژل کېدو په خاطر یو ورځ په ملکي ملي ماتم اعلان کړی دی. همداشان نن د سریلانکا صدر اعظم خبریالانو ته وویل چې تحقیق کوونکي د اسلامي دولت په ادعاګانو باندې غور کوي.
هندیانو نن سه شنبه د عمومي انتخاباتو په دریم پړاو کې رایه ورکړه. په دې ملي انتخاباتو کې چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو ملت پال ګوند او سیاسي مخالف ګوندونه کمپاین کوي، سخت انتقادونه او د کرکې ډاک تبلیغات پکې وشو. په 14 ایالتونو کې د 112 څوکیو دپاره او په دوه متحدو سیمو کې د نن سه شنبه انتخابات وشو او ښکاري چې د پارلمان د ولسي جرګې د 543 څوکیو دپاره رایه اچول نیم ته رسېدلي اوسي. دا رایه اچونه په پړاوونو کې د مې میاشتې په 19 پای ته رسیږي او د مې په 23 به یې شمیرل پیل شي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دا نظر ردوي چې ګوندې د سپینې ماڼۍ سلاکاران د هغه عوامر چې فکر وکړي د جمهوري ریاست د نورمونو نه بار دي له نظره غورځوي او نه یې مني. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ په چمن کې د ایستر یا د فصح د اختر د مراسمو په آخر کې دا نظر هغه رد کړ چې په امریکا کې د جمهوري ریاست د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې د رابرټ مولر د 438 پاڼو په راپور کې ویل شوي دي چې د ټرمپ سلاکارانو د هغه عوامر له پامه غورځولي دي. ډونالډ ټرمپ وویل هیڅ چا زما عوامر نه دي رد کړي، حتی یو وړوکی امر چا نه دی رد کړی.
د برېټانیې د بکینګم د ماڼۍ نه نن په یوې خپرې شوې اعلامیې کې وویل شو چې د برېټانیې ملکې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې چې د جون د 3 نه تر جون 15 پورې برېټانیې ته ورشي. راپور کې ویل شوی دی چې ښاغلي ټرمپ دا بلنه منلې ده. ټرمپ لومړی ځل تیر کال د جولای په میاشت کې برېټانیې ته رسمي سفر کړی و، خو د زیاتو پلویانو تر څنګ یې په زرګونو خلکو په لندن کې د هغه د ورتلو پر ضد مظاهرې کړې وې.
د صدر اعظم تریسا می نتاق نن ویلی دی چې د می حکومت په داسې یو قانون باندې غور کوي چې د اروپایي اتحاد نه د برتانیې د وتلو یا بریکزیت د تایید لپاره ضرور دی. دغه نتاق خبریالانو ته ویلی دی چې د مخالف کارګر ګوند سره د بریکزیت د لارې چارو موندل د دواړو خواوو روغې جوړې ته اړتیا لري او کېدای شي چې دا قانوني لایحه د بریکزیت په جریان کې پرمختګ راولي.
امریکا په لبنان کې د حزب الله د وسلواله ډلې د مالی سرچینو د دړې وړې کولو یا لمنځ وړلو لپاره د هر ډول معلوماتو په بدل کې لس میلیونه ډالر جایزه یې خیده. ډیپلوماتیک امنیت په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل ایوانوف ویلي دي چې هر ډول معلومات مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 1990 میلادي کال کې د حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړه.
مصر نن د سودان د حالاتو په اړه د افریقایي مشرانو یو عاجله غونډه رابللې ده. مصریانو په داسې یو وخت کې د مجلس د جوړولو خبر ورکړی دی چې د معترضینو مشرانو د سودان په مرکز خرطوم کې د نورو مظاهرو ګواښ کړی دی.
د میانمار سترې محکمې نن د رویټرز د دوه ژورنالیستانو عرض ونه منو چې د دې ملک د محرمیت د پیړیو پخوانی رسمي قانون نه په سرغړونې محکوم شوي دي. سترې محکمې د والونو او د کیاوسو او د دې دوه ژورنالیستانو د اوه کاله بند په باره کې نور تفصیل ورنکو. د رویټرز د خبري اژانس د ژورنالیستانو مدافع وکیل کنګ مونګزاو وویل فکر کوي چې دغې فیصلې د هغوی د ملک حیثیت ته صدمه رسولې ده.
او د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې ویلي دي چې په فلیپین کې د پرونی زلزلې نه وروسته چې قوت 6.1 او لږ تر لږه 1 سنه پکې مړه شول، نن بلې زلزلې د ملک جنوبي برخه لړزولې ده. نننۍ زلزلې چې قوت 6.5 درجې وو ماسپخین مهال د ملک مرکزی سیمه لړزولې ده. د تلفاتو په باره کې سمدستي رپورت نه دی رسیدلی. ژغورونکو نن د یوې ودانۍ نه چې په زلزلې کې غورځېدلې ده یو کس ژوندی ایستلی دی. مقامات وایي زیاتره مړي او زخمیان په دې څلور پوریزې ودانۍ کې اوسېدل چې 6.3 درجې زلزلې د لوزان په ټاپو کې د پایتخت مانیلا په شمول څو نور ایالتونه هم ولړزول.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پام وکړئ د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته. په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د پنجشنبې په ورځ به ماسکاو کې د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په هکله درې اړخیزه غونډه وشي او په دې غونډه کې به د امریکا او طالبانو ترمنځ دوهې په ناستې هم خبرې وشي. بل لور ته د سولې عالي شوراوی د زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته هیله مند دي. په دې اړه پام وکړئ د رحیم ګل څاروان رپورټ ته.
دا سال کې چې مسکو د اپریل د میاشتې په 15مه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ناستې کوربه دی. د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي د زلمی خلیلزاد وروستي سفر نه دا تمه لري چې طالبان د افغان دولت سره مخامخ مذاکرات ته وګوري.
صاحب خلیلزاد وروستي سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. پام دې مخه باندې هر هغه هڅه چې کیږي، هر هغه تلاش کیږي مونږ هر کله کوو.
په خپل زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دا ځل به دې سفر کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو ملاتړ لپاره کار وکړي او په کور دننه به افغان لوري ډیالوګ او مذاکرات ته وهڅوي. شنون کې وایي چې د افغان سولې ته د سیمې د ځواکونو هیوادونو ملاتړ اړین دی.
واړو چې دغه جهتونه امریکا متحده ایالات، چین او روسیا د افغانستان په قضایاو کې خپل رول په مثبت شکل باندې ادا کړي.
د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د اپریل په 20مه په سفر وتلی دی. دوی به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسی او بریتانیا ته سفرونه وکړي. د ځل سفر به د می تر 20مې دوام وکړي. ځینې شنونکي وایي چې خلیلزاد به دا ځل طالبانو سره یو سلسله مهمو پریکړو ته ورسیږي. وید مجده وایي د بهرنیو ځواکونو وتل به د خلیلزاد په شپږم دور خبرو کې له طالبانو سره اساسي بحث وي.
طالبان ویلي دي چې په دې پړاو کې دوه مسلې مشخص کیږي. اول دا چې څه وخت د بهرني قوتونو وتل له افغانستان څخه شروع کیږي او دوهمه خبره یو زماني جدول دی چې په څومره وخت کې دا بشپړیږي. نو په دغه دوه مسایلو باندې چې کومې خبرې کیږي زه فکر کوم چې دا مهم او اساسي خبرې دي، تخنیکي خبرې پکې شتون لري او په نتیجه کې زه ویلای شم چې دا شاید یو په یو یا دوه ورځو کې فیصله ونه شي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیمه سمر د زلمی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د تیرو سفرونو په تداوم بولي، وایي متفاوت بنوي.
فکر کوم ډېر تفاوت ولري، خو د ادامه د پخوانی سفرونه څخه ده او دا سفرونه او دا ملاقاتونه د اصلي صلح د مذاکره لپاره زمينه سازي کوي.
د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته دا اووم سفر دی. له طالبان سره د خبرو یې شپږم دور. شنونکي دا هم وایي چې د بین الافغاني ناستې بحث به هم دې ځل سفر کې مهم بحث وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو نه ادامه ورکړه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته په همدې هدف په سفر روان شوی. ټاکل شوی د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د روسیې، امریکا او چین د استازو دوهمه درې اړخیزه غونډه وشي. د مسکو راتلونکي غونډه د سولې د روانو خبرو لپاره څومره مهمه او د اهمیت وړ ده؟ د نړیوالو چارو کارپو مشتاق رحیم امریکا غږ آشنا رادیو ته په مرکه کې وویل:
لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان شخړه اوس ډېرې ژورې سیمه ییزې او نړیوال اړخونه لري. په دې ډول سره سیمه ییز هیوادونه پکې دخالت لري. موږ تاسو سکل د دې شاهد چې د افغانستان سیاسيونو یو ناقصه په مسکو کې درلودله. نو خپله مسکو د افغانستان اړوند چارو کې ډېر فعال رول لري. دویم اړخ ته چین په سیمه کې هیواد دی او په چارو باندې د هغو هم ژور اغېز شته. نو دې حالت ته په کتو دغه ډول ناستې او همغږي منځته راتلل یا بحثونه په ګډه کول تر څو یو اجماع منځته راشي ډېر زیات اهمیت لري د افغانستان د سولې د بهیر سره د مرستې لپاره.
بله رحیم صاحب، اتمن تاسو مطلع لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د افغانستان د سولې په تړاو بیا په سفر وتلی دی او دا ویلی دی چې دا ځل د سفر تمرکز به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د نړیوال ملاتړ په زیاتېدو وي. اوس چې په مسکو کې په همدې اړه غونډه جوړیږي، نو ستاسو په نظر نړیوال لکه روسیا، چین او نور هیوادونه عملاً د بین الافغانی خبرو پیل کېدو کې څنګه او څه ډول همکاري کولی شي؟
موږ تاسو ته دا تیر د مسکو ناستې نه ثابته شو چې روس ډېر ژور او اغېزناک رول درلودلی شي په دې لړ کې، او بیا هم په راتلونکي کې دا کار کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې چین او روس د پاکستان سره هم ډېر پیاوړي اړیکې لري، او په خصوص روس تیرو دوه کالو کې د پاکستان سره اړیکې لا پسې ژورې شوي دي. نو که دغه هیوادونه په ګډه سره دې ته زمینه سازي وکړي چې بین الافغاني مذاکره وشي، او همداراز د امریکا او د افغانستان حکومت ترمنځ په دې اړه باندې یو همغږي منځته راشي، او بیا بیرته د افغانستان حکومت او د سیاسيونو او د ولسونو ترمنځ همغږي منځته راشي، زه فکر کوم ډېر ضرب وکړی شي چې دا بهیر پیل او بین الافغاني مذاکره مخته لاړه شي. لیکن دغه خبره په خبرو کې کول اسانه ده، بیرته دغه همغږي رامنځته کول ډېر کار او ډېرو هلو ځلو ته شاید اړتیا ولري.
بله رحیم صاحب، لکه څنګه چې معلومه ده د مسکو غونډه هم د افغانستان د سولې په اړه جوړیږي، او د سولې خبره په بین الافغاني کېدو مشروطه ده. نو په همدې اساس بد بنی چې دا پوښتنه مطرح شي چې ټول افغانان د خپل حکومت په مشرۍ دې ته تیار شي چې د طالبانو سره د پخلاینې خبرې وکړي، یعنی دا انفرادی ناست نه، فکر کوي چې طالبان به ومني؟
ګوري طالبان به تر هغه مرحله پورې زما تحلیل دا دی دا خبره په علني توګه ونه مني تر څو پورې چې دوی باوري شي چې دغه د سولې بهیر هغه کې نتیجه ورکړي چې دوی غواړي، یعنی د دوی ګټې او پکې خوندي کیږي. هغه اساسي لامل دا دی چې طالبان اړ دي چې خپل جنګیالیو ته انګېزه ورکړي، او هغوی ته دا فکر ورکړي چې دغه نظام پر ضد باندې زموږ جګړه برحق ده. چیرې دوی مذاکرې ته کینی نو مستقیما دغه د جګړې حقانیت تر پوښتنې لاندې راځي. نو دوی شاید تر هغه مرحلې پورې ټینګار وکړي، اما یو شی باید واضح وایم چې تر هغې پورې چې طالب او د افغانستان حکومت سره موافقه ونه کړي، حتی که د امریکا او د طالبانو ترمنځ کوم جوړ جاړی هم وشي، دا د دې ضمانت نه شي کېدای چې په افغانستان کې سوله سرتاسري سوله تعمین شي. نو حتمی ده چې دوی به سره کښېني، لیکن طالبان به کوشش کوي چې تر ډېره بریده پورې د دغه کیسې نه تر هغې پورې ځان لرې وساتي تر څو چې دوی باوري شي. اوس ضرورت دلته دا دی چې د پردې تر شا د افغانستان حکومت او طالبان یو ډول بین الافغاني مذاکرې کې سره دخیل شي تر څو یو څه زمینه سازي وشي په روانو وختونو کې د رسمي مذاکراتو لپاره.
بلاخره په مسکو کې د افغانستان د سولې په تړاو غونډه چې د نړۍ درې لوی هیوادونو استازي پکې ګډون کوي، د سولې په روانو خبرو څه رقم تاثیر ولري؟
پاکستان دا دے کہ چیر دی وکڑی شی او خپل کم گٹو دا پارا شی دا بلا بیل ہی وادون دا افغانستان دا شخڑی کو کشالہ کی دا کی علی زلی کی خپل گٹی پکی خوندی کی کچیر دی میز پر سر دا قوی اڑخونا زواکمن اڑخونا خپل گٹی دا کی ایاری کی چڑیو بند گٹو سرا ہم سمونو خوری او ہم پٹکر کی واتی انو اسی کی نو دا شاید دیر گٹی ہوتی شی دکول اڑخونا یا وقت شی افغانستان دا سول بهین ملاتړ په ګډه سره په یو فکر او په یو هماهنګۍ باندې کې یو همغږي پیدا شي او په پایله به دا وي چې افغانستان سول بهین سره ډېر زیاته مرسته وکړي.
ډېره مننه رحیم صاحب. کورم ودان.
کورم ودان صاحب خوشاله.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې په تیر کال کې د ملکی مرګ ژوبله کچه زیاته شوې. دغه کمیسیون د جګړې په ښکېلو اړخونو غږ کوي چې د جګړې قوانین مراعات کړي او د ملکی مرګ ژوبله مخنیوي ته پام وکړي. د بشري حقوقو د کمیسیون مشر سیما سمر د جګړې له ټولو اړخونو غواړي چې په افغانستان کې اوربند اعلان کړي. خبریال حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
تیر مریز کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال و. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې په 1990 کال کې د وړم کال په پرتله په ملکی مرګ ژوبله کې 9% زیات فعالی راغلی. د ملکی مرګ ژوبلې په اړه د دغه کمیسون کلنی راپور ښیي چې د 1990 کال په اوږدو کې 3020 کسان وژل سوي او 8130 کسان ټپیان دي. راپور ښیي چې د دغه مرګ ژوبلې 8% نارینه، 8% ښځې او 21% ماشومان دي.
په هیواد کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره غواړو چې د جګړې اړخونه سولې ته د تیاری لپاره اوربند ومني تر څو د سولې د خبرو اترو زمینه برابره شي او افغانستان له دې جنجال خلاص شي.
د بشري حقونو د کمیسیون د راپور له مخې تر ډیره زیاته مرګ ژوبله د سویل دي زون په کندهار، هلمند، زابل او ارزګان کې رامنځته شوې. دغه راپور ښیي چې د ملکی مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عاملین د طالبانو ډله ده چې د ټولې مرګ ژوبلې 35% جوړوي. دولتي او د هغوی ملاتړي ځواکونه د نږدې 12% مرګ ژوبلې عاملین دي او داعش بیا د 12.5% مرګ ژوبلې عاملین دي.
د افغانستان حکومت په متحدینو چې هغوی له حکومت سره مرسته کوي هغه خپل مرستې مشروطې کې تر هغه چې په افغانستان په جګړه کې ملکی تلفات نه کم شوي او د حکومت مخالفې ډلې هغوی کولی شي چې هغه اسلامي ارزښتونو ته او اسلامي قوانینو ته ژمن واوسي.
ارواپوهان وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ډیری افغانان په رواني ناروغیو او خپګان اخته کړي او همدا د دې لامل کیږي چې په ټولنه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ټول هغه څه چې تاسو په یو ټولنه کې د بدبختۍ په نامه وینئ یا یې پیژنئ ټول د اروایي ناروغیو علائم دي. یعنی هر هغه انسان چې ناروغ سي له اروایي اړخه ستونزه پیدا کوي، احتیاط ته مخه کوي، نشه یي توکو ته مخه کوي، تاوتریخوالي ته مخه کوي، جنگ کوي، ناامیده کیږي، بیکاره کیږي، جرم کوي او مجرم کیږي.
د بشري حقونو د کمیسیون د تیر کال په راپور کې راغلی وو چې په 1990 کال کې د جګړو له امله په افغانستان کې 3290 کسان مړه او 6101 کسان ټپیان شوي ول.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ننګرهار په ولایت کې ګڼ شمېر دیني عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې په طالبانو او افغان حکومت غږ وکړ چې د دواړو غاړو عملیاتو کې افغانان وژل کیږي او باید چې د سولې او اوربند لپاره دوی کار وکړي تر څو د مرګ د افغانانو د وژل کېدو مخنیوی وشي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې اوري.
دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې دواړو غاړو اعلان کړي عملیات او جګړه د حل لار نه شي کېدی او باید د سولې او اوربند لپاره هڅې وکړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی خبرې وکړې او ویل که جګړه ګټل کېدی نو دا دومره کلونه نه اوږدېدله.
او طالبان ورونو تر دغې میډیا له طرفه غږ کوم چې د خدای دپاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي. د الفتح په نوم تا اعلان چې کوم کړی دی یقینا دا د ملت په مقابل کې د جنګ اعلان دی. همدارنګه د افغانستان اسلامي دولت کتا د خالد په نوم باندې کوم عملیات شروع کړی دی دا د تویم دا د ملت په مقابل کې جنگ اعلان دی. ګوره ولی دواړه طرف ته افغانان مړ کیږي.
هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د بین الافغاني خبرو د پرمختګ لپاره د نشاته کیږي او په مستقله توګه د افغان حکومت سره خبرو تکینی. یو بل دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی ویل د وطن خلک له جګړې ستړي دي او هر ورځ او شیبه د سولې په هڅو پسې تیریږي.
مونږ وو ته دومره حاجت نه لرو، قسم دې مونږ سولې ته حاجت لرو یا زمارونو، مونږ سولې ته دې کې ناست یو. طالبانو له مونږ سره دا خبره کوي، یا طالبان په دې ملت باندې لږ خبرو کوي، مونږ طالبانو له دا خبره کوي، یا طالبانو بین الافغانی صلح دا نه غواړو. دا خلیل زاد دا خو تاسې سره پنځه ځلې زمارونو هلته په قتل کې کېناستو، قسم ته لکوما چې سل ځلې طالبانو د تاسې سره دا زلمی خلیل زاد کینی او بین الافغانی صلح تاسې ونه کوي، د افغانانو سره په دې ګډ کور کې قسم ته لکوما صلح نه راځي.
په غونډه کې ډیر شمیر قومي مشران هم ناستو. هغه ویل چې په افغان خاوره کې روان جنگ د عقیده نه دی او نور د ټولي وسلوالې ډلې لورور وجنیرا وګرځي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د کند سوداګر وای چې د جګړو زیات زیان کاروباري خلکو ته رسیدلې دی. دوی وی که د جګړې په وخت د خلکو د سرمایه گذاری ساتنه ونی شي، سوداګر به د کندز نه ووزي. پاکلی پاموکی د ګلرحیم نیازمن رپورت ته.
د کندز سوداګر وای چې اوس د کلیوالو سیمو پر ځای ښار کې جګړه کیږي او په ښار کې د دوی سوداګریز مرکزونه او ګودامونه د جګړو پر وخت خوندي نه پاتې کیږي. دوی دا هم وایي چې که د جګړې په نیت یو ډز هم کیږي، زیان یې سوداګرو او عامو خلکو ته وړي، او که د سوداګرو د سرمایه گذاری ساتنه ونه شي، یو ځل بیا به هغه سوداګر له قندوز ښار څخه خپلې سرمایې وباسي چې څو کاله وړاندې له دغه ولایت څخه وتلي وو. د قندوز یو تن سوداګر عبدالمتین چې یوه اونۍ وړاندې د ګازو لوی ذخیرې په جګړه کې اور اخیستی وو او ټوله سرمایه له منځه تللې داسې وایي.
دا یوازې دا مشکلات دی، مونږ نه سي د سل نفر دا رقم مشکلات دي. نور ټانګونه دي، یو هفته مخکې د ما یو ټانکر په چشمېشیر کې هلته ویشته، ګورې واخېستې پنځه شپېته زره ډالره هلته خساره راواوښتله، اویا زره ډالره دلته خساره راواوښتله. دا خو ټول ما په قرض راوړي دي، دا خو ټول له خلکو نه قرضدار یم، دا د خلکو په معامله ده، د خلکو پیسې په سر هم خلاصه کړم. په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکوي، څنګه تجارت وکوي، څنګه غریبي وکوي، دا خو غټ مشکلات دي په دې وطن کې.
د قندوز اوسیدونکي هم وایي چې وسلوال طالبان هر وخت د خلکو له کورونو او تجارتي ځایونو څخه د سنګرونو په شکل استفاده کوي چې له امله یې د خلکو سرمایه له منځه ځي. نوموړی سوداګر عبدالمتین زیاتوي،
کله دا جنگ شروع سی راسی دما په شرکت کې د کالم خسارا کور کې مې ودرېږي، چې هغه په دوی ډزې کوي، نو دا خسارا خو موږ تر راسی کنه، موږ ملت تل تدار په درک دا دما شرکت لا وره واخیست وسوځي د ایلت دغه د دولت په غوفر او هغه په دوی فایرو کوي، دما شرکت ور واخیست، دما تاوان څوک راکې.
د قندوز اوسیدونکو وایي چې د دغه ولایت ناامنی په سوداګری زو د بیرغونی پر کارونو هم منفي اغیز کړي. دوی وایي چې د قندوز د زینو سوداګری زو شرکتونو نو وسلوال طالبان او زینی زورواکي وسلوال پیسې اخلي. د قندوز یو تن اوسیدونکی محمد آصف وای،
قندوز کې د جنگ بیر لوی د دې منګتی لوی د دې د سره اکثر فابریکو ول هم د شانتی دي چې د فابریکې ځانمن شوې د جنگ په مخابره کې دی، وسو د خراب شوې کارکون کې دی، و د خپل شروع او جر شو، حتی او وخت وخت د دېږي وسوم د مفایې کړي هم د شانتی د طالبانو تر په دې نه ډول مالیه غشتل کې دي، نو پیسې غشتل کې هم د غنتون چې دوی نه غواړي د نور خپل کار مخته وي، شم دا کار فریخ او تجارت فریخ او
خود قندوز د امنی قماندان منظور ستانگزی وایي چې هغه به قندوز بیا د تیرو کلونو په څیر حالت راتلو ته پرې نګدي.
ډاډ زګه زور ته ورکوم چې زه خپله تانه مخکې ولاړې خپل سر مې لاس نیولې، نو ته مطمئن تر څو زه نه یم مړلو دا دما په قاموس کې دا شایسته نه، زه ناکامي نه منم، همدا لمدي ادرس زه وایم چې نه ډاډمن دي اوسي.
په دې وروستیو میاشتو کې په قندوز کې یو ځل بیا سوداګرو پر سرمایه ګذاری پیل کړي. دوی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې باید د ښار اړوند ساحې امن کړي چې د دوی سوداګرۍ ته زیان ونه وړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
په اخره کې د سو خبرونو غټي کې واورې، په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې جوړیږي. ټاکل شوې ده چې د پنځشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې په حق له روسیې، امریکا او چین د استازو دویمه درې اړخیزه غونډه وشي. په 1990 کال کې سبان دي 3000 ملکی افغانان وژل شوی دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي دي چې په تیر مریض کال کې په افغانستان کې د تاریخوالو په پیښو کې 3022 تنه ملکیان وژل شوی او 8200 کسان زخمی شوی دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلی دی چې تهران او اسلام آباد په خپل سرحدونو کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د چټک اقدام ګډه پوځي قطعه جوړوي، او د امریکا متحده ایالات غواړي چې د ایران د عوایدو د اصلي منبع په وچولو سره هغو 15 هیوادونو ته چې د ایران د تیلو د واردولو اجازه ورکړ شوي پای ته ورسوي.
درنو اوریدونکو دوه منیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په راتلونکو څو لنډو شیبو کې د تاریخ خبرونه پیلېږي. اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مرسته.